ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې. ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن شنبه د 1403 هجري لمریز کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 9 د 2023 میلادي کال د جون 9 ده. مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پیل د سات په خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وروستی څرګندونې ناسنجول شوې او پارونکو بللې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري آژانس د راپور له مخې د وزارت پرون وویل چې د پاکستان د دفاع وزیر وروستی څرګندونې ناسنجول شوې دي او د پاکستان مشرتابه ته پکار ده چې چاته اجازه ورنکړي چې په دې حساسو موضوعاتو کې داسې حساس پارونکي څرګندونې وکړي. خواجه آصف د پنجشنبې پر ورځ وویل که پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې پر پاکستان حمله وکړي، دوی به په افغانستان کې دننه د دوی پر پټنځایونو برید وکړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي هر چا چې په هره پلمه د افغانستان پر حریم تجاوز وکړ، د عواقبو مسؤلیت به په خپله غاړه وي. د افغانستان لپاره اروپایي ټولنې یوې چارواکي ویلي په افغانستان کې د اقتصادي خوځښت او ثبات راوستلو لپاره د ښځو کارموندنه مهم نقش لري. د کابل لپاره د اروپایي ټولنې شارژه فیری رافایل یودی چې پرون په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي، د بازار متنوع کول، د نوښت پیاوړي کول او د محلي اقتصاد تقویه کول د ښځو د کاروبار او اوږدمهاله سوکالۍ ته وده ورکوي او پر مرستو د دوی اتکا کموي. مېرمن یودی چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ویډیوي کلپ بیا خپور کړی چې پکې یوه ښځه وایي توانېدلې د کوچني پور په اخیستلو سره خپل شخصي کاروبار ته وده ورکړي. د ماجان محمدی په نوم د مېرمنې په دې ویډیو کې ویلي تر پور اخیستو مخکې زیاتې اقتصادي ستونزې درلودې، خو اوس یې نورو ښځو ته هم د حیاتي زمینه برابره کړې او خپل روزګار چلوي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي هغه 40 ماشومان چې د هډوکو په میکروبي ناروغیو اخته او یا سخت سوځېدلي وو په جرمني کې تر شپږ میاشتې درملنې وروسته هیواد ته استانه شول. دغه ټولنې پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې ویلي هر کال 2 هغه ماشومان چې عمرونه له یوونه تر 12 کلونو وي او د هډوکو میکروبي ناروغي ولري یا سخت سوځېدلي وي، د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره لیږل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د جرمني د سولې کلي د بنسټ مشر کیرمن کلودیا پرون وویل دغه بنسټ د دا ډول ماشومانو درملنې ته ژمن ده. افغاني سرې میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د سولې کلي بنسټ د ډاکترانو په مرسته د سرې میاشتې ټولنې په مرکزي دفتر کې د روان لمریز کال د چنګاخ سرطان له 10 to 14 د هغو ماشومانو تشخیص او معاینه کیږي چې د هډوکو مایکروبي ناروغي ولري یا هم سخت سوځېدلي وي. اسرائیلی ځواکونو پرون هم د غزې ترنګ په دوو جنوبي او شمالي سیمو کې خپل عملیات ته دوام ورکړ. په عین حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي په رفح ښار کې د ټانکونو په تازه ډزو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکي او د حماس ډلې رسنۍ وایي د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په شاکوش سیمه کې خپل مخکې تګ ته دوام ورکړی او په زرګونو بې ځایه شوي کسان یال کړي چې له کمپونو وځي. د شمال پر لوري کړه شي یا هم نږدې ښار خان یونس ته ځانونه ورسوي. د اسرائیل پوځ لا د دغو څرګندونو په باب عکس العمل نه دی ښودلی. د می میاشتې له اومې اسرائیلي ټانکونه د رفح ښار په بېلابېلو سیمو کې مخکې تللي او د دې هېواد ځواکونه له مصر سره پر ټوله سرحدي سیمو کنټرول لري. رفح ښار د غزې ترنګ د 2 million دو شاوخوا 3 lakh اوسیدونکو لپاره یوازنۍ دروازه ده چې هر ډول امکانات ورباندې کېږي. د بریتانیا پولیسو پرون جمعه خبر ورکړ چې د یوازې تیل بند کړې په نوم ډلې د اقلیمي فعالانو 20 غړي نیولې دي. دغه کسان په دې شک نیول شوي چې ښایي پر روانو میاشتو کې د هوایي ډګرونو فعالیت ټکنی کړي. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي پولیسو په محلي سطح د عملیاتو په لړ کې چټک اقدام وکړ. ټاکل شوی د هند او جنوبي افریقا ملي ټیمونه نن په ویست انډیز کې د 20 د نړیوال جام کرکټ پای لوبه وکړي. دواړه لوبډلې به نن د کابل په وخت ماښام 2 د ویست انډیز د باربادوس په بریج ټاون کې سره مخامخې شي. جنوبي افریقا په نیمه پای لوبه کې افغانستان او هند انګلند یا انګلستان ته په ماتې ورکولو سره پای لوبې ته ووتل. خبرونه مولا زدی رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د دوحې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو پر نه ګډون د اندېښنو په ترڅ کې دا ځل د افغان ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې په دې اړه ژوره اندېښنه وکړه. خو د ملګرو ملتونو مرستیال ویان وایي دا غونډه د یوې پروسې برخه ده.
The Doha meetings on Afghanistan are part of a process.
د افغانستان په باب د دوحې غونډه د یوې پروسې برخه ده.
یو شمیر نجونې د دوحې له ګډونوالو غوښتنه کوي چې په دې غونډه کې د دوی د زده کړې پر موضوع ډیر تمرکز وکړي.
دا مهمه موضوع وي چې دوی نشست کې د خبرې پکېږي.
د پاکستان دفاع وزیر ویل کالتیا پیښه چې د افغانستان د خاورې دننه به پر پاکستانی طالبانو برید وکړي. طالبانو دفاع وزارت دغه څرګندونې پاروونکي وبللې. کارپوهان څه وایي؟
دغه لوبه چې دوی شروع کړې ده، دا د خپل د پاکستان د استخباراتي کړیو او د نظامیانو له ادرسه دی چې په دغه سیمه کې د ناامنیو لاره خپله کړې ده.
پرون په ایران کې له وخته مخکې د ولسمشرې انتخابات ترسره شول. په افغانستان کې میشتو ایرانی اتباعو هم په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغان خزو په وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې پر افغانستان د دوحې په دریمه غونډه کې د خزو پر نګړون ژوره اندېښنه وښوده. له دې سره جوخت او بخې د افغانستان په اړه د دوحې په دریمه غونډه کې د خزو پر نګړون ژوره اندېښنه وښوده. له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د غرض د ښځو او نجونو د حقونو رعایت د دوحې د غونډې کلیدي مسایل دي. د 15 هیوادونو استازو او طالب چارواکو ویل د دوحې په درېیمه غونډه کې چې دوه ورځې دوام کوي او سبا پیلېږي ګډون کوي.
د افغانستان په اړه د دوحې درېیمې غونډې ته یو ورځ پاتې ده چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي، خو په اصلي غونډه کې د افغان ښځو په استازیتوب څوک نه دي وربلل سوي. د شوزو په وړاندې د تبعیض له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې باید د دوحې په درېیمه غونډه کې مهم نقش ولري. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې سبا او بل سبا دي د دوحې په بحثونو کې ښځې فعال او مستقیم مشارکت ولري او ویلي دي چې دغه بحثونه د نړۍ په سطحه د ښځو او نجونو د حقونو له تر ټولو جدي بحران سره ارتباط لري. د کمیټې په وینا د ښځو د مشارکت په اړه د ډاډ نشټوالی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د لا چوپتیا سبب کیږي. هغه کسان چې د دې کمیټې په خبره د خپلو حقونو لپراخو سرغړونو سره مخامخ دي. له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر ښځو بحثونه به د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې له اصلي مسایلو وي. هغه د دوحې د درېیمې غونډې د اجنډا په باب وویل
on Afghanistan are part of a process.
Da Afghanistan pa bab do he gonda de wi process bar khada da gondi asli hadaf lazan aw khpal ga wandiyan sara da Afghanistan sola da da gharaz lo nade wal tholan sara da da hewad adgam da bashari haquno pa zangadi dawal da khaz aw junu da haquno pa gadun da khpal nade wal jmano par zay kawal da do he gondi asli mo khidi da ba fursat wi che la sarpara charwa ko sara da nur taamul la chare wal tawal shi da gharaz da khaz aw junu pa gadun da katuno zamina barabar shi.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په نیویارک کې په یو غونډه کې ویلي وو د دوحې د درېیمې غونډې هدف د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره لومړني ګامونه نه دي. څه کم درې کاله کېږي چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، خو تر اوسه یوه هیواد هم د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي روزا اتونبایوه تېره جمعه ویلي وو چې د دوحې په غونډه کې به د ښځو استازي برخه ونه لري. د هغې دغه څرګندونې د بېلابېلو بنسټونو او افرادو له پراخو غبرګونونو سره مخامخې سوې وې. ویل سوي چې د دوحې درېیمې غونډې ته د مدني ټولنې استازي هم نه دي وربلل سوي چې دې موضوع هم بحثونه پارولي وو. ټاکل سوی د دوحې تر اصلي غونډې وروسته د سېشن مې په ورځ د افغان ښځو استازو ته یوه حاشیوي غونډه جوړه سي. خو د بشري حقونو فعالې زبیدې اکبر چې د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربلل سوې وه ازادي راډیو ته وویل چې هغه په دې حاشیوي غونډه کې ګډون نه کوي. دا لومړی وار دی چې د طالبانو چارواکو په دې غونډه کې د ګډون کولو خبر ورکړی دی. د دوحې په مخکنیو دوو غونډو کې د طالبانو استازو برخه نه درلوده. د څه باندې 15 هیوادونو استازو ویلي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې چې یکشنبه او دوشنبه جوړیږي برخه اخلي.
له زده کړو به برخې یو شمیر افغان جونې له نړیوال ټولنې غواړي چې د دوحې پر روانه غونډه کې د دوی پر بنسټیزو حقونو بحث ته لومړیتوب ورکړي او پر زده کړو د بندیز لرې کولو لپاره د پر طالبانو فشار راوړي. دوی وایي دا چې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې ډېرې ځورېږي. دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې د کانکور ازموینې درېیم پړاو هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نجونو له حضور پرته پیل شو. د دې کانکور یو شمېر نارینه ګډونوالو هم ازادي راډیو ته وویل خواشینی دي چې نجونې په دې ازموینې کې له ګډونه بې برخې شوې دي.
دا مهمه موضوع وي چې دو نشست کې د خبرې پکېږي.
د زده کړو به برخه یو انجلۍ چې نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي نړیواله ټولنه باید د دوهې راتلونکي غونډې څخه د یو فرصت په توګه کار واخلي او د نجونو د زده کړو په ګډون د هغوی د بنسټیزو حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د دوهې نشست یا دیموکرات هیله امید دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي او د نجونو د مکتب او د تحصیل ښوونځي په مسله کې جدي تصمیم ونیول شي.
هغه له ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی د هر ډول زده کړو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دوهې غونډې ته یوه ورځ پاتې ده او د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې درېیم پړاو هم پیل شوی دی. د تخار ولایت یو اوسیدونکی او د دولسم ټولګي فارغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم د دوهې له غونډې ورته هیله لري. هغه وایي له کلونو راهیسې کانکور ازموینې ته تیاری نیولی و خو دا چې ورنه بې برخې کړل شوه ډېره خوشینې ده.
کله چې ښوونځي وتړل شول ما هره ورځ هڅه کوله او چمتووالی مې نیوه چې یوه ورځ خو به د کانکور ازموینه واخیستل شي. خو له بده مرغه تخار کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه خو ما ګډون ونه شو کولای. زه ډېره خواشینه او ناهیله یم.
هممهاله یو شمېر هغه نارینه زده کوونکو چې د کانکور ازموینې په درېیم پړاو کې ګډون کړی و هم په دې ازموینه کې د ښځینه زده کوونکو د نه ګډون په اړه خوشیني څرګنده کړه. په جوزجان ولایت کې د دې ازموینې یو ګډونوال فواد ازادي راډیو ته وویل
د دولسم ټولګي خزینه زده کوونکو نشتون زموږ لپاره د خواشینۍ ځای دی. د هلکانو په روحیې هم منفي اغېز کړی ځکه زموږ خویندې زموږ تر څنګ نشته او په کور ناستې دي.
د کانکور ازموینې درېیم پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په لسو ولایتونو تخار، کندوز، جوزجان، سرپل، فاریاب، اروزګان، بغلان، دایکندي، بلخ او بدخشان ولایتونو کې د زرګونو نارینه زده کوونکو په ګډون پیل شو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې ویلي چې په پام کې ریسا کلکتر لګه 15000 نارینه نوماندان په دولتي او خصوصي پانتونونو کې جذب کړي. د ازموینه په داسې حال کې یو ځل بیا د خزینه زده کوونکو له حضور پرته پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې نجونې په څو ځلې د دې ازموینې د کامیابانو د لست په سر کې وي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او وروسته یې بیا په پانتونونو کې هم ورته د تلو اجازه ورنه کړه. که څه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه لګن شمیر کورنۍ او بهرني غبرګونونو سره مخ شوي او د دې بندیزونو د لیرې کولو غوښتنې هم شوې دي خو طالبانو تر اوسه خپل د پریکړه بیرته نه ده اخیستې.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د پاکستان دفاع وزیر ویل کالتیا پیښه چې د افغانستان د خاورې دننه به پر پاکستاني طالبانو برید وکړي. د طالبانو دفاع وزارت دغه څرګندونې پارونکي بللې او د پاکستان مشرتابه ته سپارښتنه کړې چې له دا ډول څرګندونو ډډه وکړي ځکه د دې وزارت په وینا په دې حساسو موضوعاتو کې داسې اساس پارونکي وضعیت نور هم خرابوي. یو شمېر سیاسي او امنیتي چنونکي بیا د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې د پاکستان د استخباراتي لوبه د لړۍ و برخه بولی.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف خبرداري ورکړی چې دغه هیواد پاوز به د اعظم د استحکام په نوم په نویو عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی لپولې هاخوا پټنځایونه په نخښه کړي. د پاکستان د دفاع وزیر د پنشن می پورز له امریکا اکثره په مرکه کې یو ځل بیا د افغانستان طالبان پاکستانی طالبانو ته د پټنځایونو په ورکولو تورن کړل. هغه افغانستان ته په اشاره وویل که څه هم ټي ټي پی له دغه هیواد فعالیت کوي خو په خبره یې جنگیالي چشمیر یې شاوخوا څو زرو تنو ته رسیږي د پاکستان دننه فعالیت کوي. د پاکستان د دفاع وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې که پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې پر دوی برید وکړي پر دوی به د هغه هیواد په خاوره کې حمله وکړي کنه وویل
اړتیا وي ځکه د پاکستان د امنیت او خوندیتوب نه بل هیڅ موضوع مهمه نه ده. ٹی ٹی پی له غزایا عملیات کوي، خود هغوی پټنځایونه په پاکستان کې هم دي. د هغوی 4-5 زره تنه هغه مهال عمران خان پاکستان ته راوستي وو.
خواجه آصف زیاتوي چې د دوی ادعا عمل به د نړیوالو قوانینو خلاف ځکه نه وي چې نوموړی ادعا کوي چې افغانستان تحریک طالبان پاکستان ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي دي. پاکستان د جون په 20مه د عزم د استحکام د عملیاتو اعلان وکړ، خو د پاکستان د حکومت سیاسي مخالفو ګوندونو تحریک انصاف، نیشنل عوامي او جمعیت علمای اسلام ګوندونو د دې عملیاتو له عملي کېدو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. یو شمېر سیاسي او امنیتي شنونکي د تحریک طالبان پاکستان د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره پر افغانستان د پاکستان د احتمالي برید خبره یوه استخباراتي لوبه بولي. د امنیتي چارو پوه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل،
خو دغه لوبه چې دوی شروع کړې ده، دا د خپل د پاکستان د استخباراتي کړیو او د نظامیانو له ادرسه دی چې په دغه سیمه کې د ناامنیو لار خپله کړې ده، او د ناامنیو دپاره دوی خپل پروګرامونه او ستراتیژیګانې لري تر څو په دې منطقه کې د جګړو او د تروریستي ډلو ټپلو په جوړېدو او په دغه کارولو کې دوی ښه مثبت اقتصادي پانګونې لري، او د دوی بانکونه د همدغه ادرس نه ډک سوی دی.
د سیاسي مسایلو په طارق فرهادي هم وایي چې
خواجه آصف دا خبره د پاکستان د کورنی لګښت پاړه کړي، خو پاکستانیان په خپلو نړیوالو اړیکو کې هم دا خبره یادوي چې کیدای شي په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د بریدونو سرچینې کې په افغانستان کې وي پرې برید وکړي. هو، دا د افغانستان د حریم نقص دی.
بله، یک نقص حریم افغانستان هست.
فرهادی ٹی ٹی پی ډله افراطی و بلل زیات کړه چې دا ډله به نه یوازې د پاکستان بلکې د افغانستان لپاره هم ننګونکي وي. د پاکستان د دفاع وزیر پر داسې حال کې له پولو هاخوا د تحریک طالبانو پاکستان پر پټنځایونو د حمله په اړه خبرې کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو د روان کال په مارچ میاشت کې د خوست او پکتیکا ولایتونو په ځینو برخو کې بمباري وکړه، او پاکستانی چارواکو ویلي وو چې دوی د ٹی ٹی پی پټنځایونه په نښه کړي وو. طالبانو هغه مهال د پاکستان هوایي بریدونه غندلي وو او ویلي وو چې په پکتیکا کې شپږ ملکی وګړي او په خوست کې دوه ملکی وګړي پکې وژل شوي دي.
پرون په ایران کې له وخت مخکې د ولسمشري انتخابات تر سره شول. په افغانستان کې میشتو ایرانی ادباو هم خپل رای وکارول. ایرانی رسنې وایي چې دغو ایرانیانو په کابل، مزار شریف، هرات او کندهار کې په انتخاباتو کې ګډون وکړ او رای ورکړي.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ډیره ایرانی وګړو په کابل کې د ایران په سفارت او په مزار شریف، هرات او کندهار کې د ایران په قونسلګریو کې خپل رای وکارولې. په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 15 میلیونو ته رسیږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د څرخل وطک کې د نسکورېدو په پیشه کې مړه سول. ټاکل شوې وه په ایران کې د ولسمشري تازه ټاکنې په 2015 میلادي کال کې وسی، خو د رئیسي تر مړینې وروسته د ولسمشري ټاکنې تر وخت مخکې وسوې. په ټوله کې 6 تنه کاندیدان وو، خو دوه کاندیدان علي رضا زاکانی او امیر حسن قاضیزاده هاشمي له خپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. د ولسمشري په کاندیدانو کې اصلاح غوښتونکی مسعود پزشکیان او درې نور توندلاري شخصیتونه محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی او مصطفی پور محمدی شامل دي. ایسه ستانګزای چې ډیره موده په ایران کې د خبريال په توګه کار کړی وای چې خلک پر دوه برخو سره ویشل سیوی، یو هغه کسان دي چې د توندلارو کاندیدانو ملاتړ کوي او بل ډله د اصلاح غوښتونکو د کاندید پزشکیان ملاتړ دي.
که سړی د انتخاباتو په درشل کې د ایران د مشر خبرې واوري، هغه ځینې کودونه په خپلو خبرو کې مطرح کوي چې په حقیقت کې کاندیدانو ته اشاره ورکوي. زه فکر کوم چې دوی دغه پزشکیان چې د اصلاح طلبانو یو کاندید د رامخ کړی دی، خاص دی لپاره رامخ کړی چې مشارکت زیات کړي. خو دوی رسمي د سپا سایتونه چې دی یا نور دوی پرله پسې دا راپورونه ورکوي چې قالیباف او جلیلی چې د سرزورو ډلې لخوا د سرزورو کې بیا دوه ډلې دي، او د قالیباف اقتدا عملګرا دوی ورته وایي په سرزورو کې، او جلیلی چې ډېر رهبر ته نږدې کس ده. یعنی دغو دواړو ترمنځ دوی وایي چې جلیلی ډېر مخکې ده او قالیباف مخکې ده، بیا ورپسې پزشکیان ده.
مسعود پزشکان چې د نورو کاندیدانو پرتله اصلاح غوښتونکي ګڼل کیږي، دوی اونې مخکې د خپلې پالیسۍ د اعلان پر مهال ویلي وو د بریالي کېدو په صورت کې به د افغانانو پر مخ د ایران پولې وتړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي که په ایران کې هر حکومت راځي له افغانستان سره به خپلې اړیکې لا ښه کړي. هغه ویلي د طالبانو حکومت له ایران سره د خپلو اړیکو پراختیا غواړي. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا راپور ورکړی چې په زاهدان کې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته خلکو د رای ورکولو صندوقونو ته بې اعتنايي وشوده او کمو کسانو په ټاکنو کې برخه واخیسته. په همدې حال کې حالواش کانال چې تر ډیره د سیستان او بلوچستان ولایت په باب خبرونه خپروي، په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په ځینو بلوڅ میشتو سیمو کې خلکو په ټاکنو کې له رای ورکولو ډډه وکړه. د اسلامي شورا د مجلس یا ولسی جرګې پخوانی استازي محمود صادقي په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه د انتظار تر حده کمه شولې ده. پیران کې د ولسمشری دا ټاکنې داسې وخت وسوه چې پر ایران د هغه د اټومي پروګرام له کبله د نړیوالو لګول سویو بندیزونو اغیزې پر ځای پاتې دي، او په غزې کې د اسرائیل او د تهران د متحدې ډلې حماس ترمنځ د روانې جګړې له کبله په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د ایران دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړی چې د رای ورکولو موده پر ځای وخت د شپې تر 8 بجو وغځول سوه، خو زیات وخت په ایران کې د رای ورکولو وخت د شپې تر نیمایي هم غځول کیږي. په ایران کې چارواکو ویلي چې د دغو ټاکنو نتیجې به نن شنبه اعلانېږي، او که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رای نه وي ګټلی، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. د ایران 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، او خلک له 13 کلنۍ رایا ورکولی سي.
له خبرونو ور اخوا
د بیان او عقیدې د ازادۍ حق د ترویج او نه د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له دې هېواد شاوخوا 2000 افغان خبریالانو خپل هېواد پریښی دی، او دوی له خپلو مسلکي چارو ته دوام نشي ورکولی. نور په دې راپور کې
ملګری ملتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته تر 2000 ډیر افغان خبریالان له خپل هیواد وتلي دي. د بیان او عقیدې د ازادۍ د حق د ترویج او ورنه د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکې ایرن خان په خپل تازه راپور کې چې د جون په 20مه په هغه غونډه کې چې د عقیدې او بیان د ازادۍ په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې جوړه شوې و، وویل چې دغه خبریالان نه دي توانېدلي چې خپل مسلک ته دوام ورکړي. هغې له حکومتونو وغوښتل چې د خبریالانو کار ته ارزښت ورکړي، او دولتي چارواکي باید د رسنیو سپکاوی ونه کړي او نه هم هغوی ویراچوونکي وګڼي. ځانګړی راپور ورکوونکي وویل چې ټول حکومتونه باید له خطر سره مخ خبریالانو لپاره د ملي خوندیتوب پروګرامونه جوړ کړي، او په خبره یې په جلاوطنۍ کې خبریالانو لپاره هم پلی شي. اغلی خان زیاته کړه چې د خبریالانو د وژنې دوسیې ښیي چې د هرو لسو قتلونو د دوسیو له ډلې نهې نه دي څېړل شوي، او حکومتونه باید د دې قضیې د نه څېړلو په خاطر ځواب ورکړي. هغې دا هم وویل چې په جلاوطنۍ کې خبریالانو هیڅکله د ټولنې د ګډوډولو هڅه نه ده کړې، او باید له هغوی سره انساني چلند او ملاتړ یې وشي. په جلاوطنۍ کې افغان خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې د خپلو کارونو په تړاو د شته ګواښونو لپاره اړ شوي چې افغانستان ووزي، او اوس په جلاوطنۍ کې که څه هم امن دي خو کاري خوندیتوب نه لري. د دې خبریالانو له ډلې فخریه راتفر چې دا مهال په جرمني کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
خبرنگار وقت اجازه نداشته باشد.
کله چې خبریال د اجازه و نه لري چې د خپل ټولنې ریښتینی او حقيقي پیښو ته انعکاس ورکړي، کاری زړه نه نیسي او له هیواده وتلو ته اړ کیږي. دوه کاله وشو چې له افغانستانه ووتیم، خو له هم د هغه هیواد ژبه چې پکې اوسېږم نه مې زده او په خپلو پښو نه یم ولاړه. او داسې احساسوم چې زه به بیا د خبرو ژورنالیزم کار ته راونه ګرځم او دا مسله تل ما ځوروي،
همه روز مر اذیت میکنه.
حسیب الله مستنصر یو بل افغان خبریال دی چې په دې وروستیو کې له پاکستان نه لډې روستونځو وروسته فرانسې ته تللی، وایي چې که څه هم اوس خوندي دی خو له دې ځورېږي چې نور د خبریال په توګه کار ته دوام نشي ورکوای.
پنځه میاشتې کېږي چې دلته په فرانسه کې ژوند کوم او ما د پناه غوښتنه کړې، ځکه چې فرانسې ته له راتګ وروسته د خبریالانو ژوند خوندي کېږي، خو له بده مرغه زما په شمول موږ ممکن ونه شو کولای په لنډه موده کې د ژورنالیستانو په توګه کار وکړو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه د دې لامل شوی چې په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو شمیر د هرې ورځې په تیرېدو سره زیات شي.
متاسفانه با گذشت نزدیک به 3 سال صدها خبرنگار
لا بد مرغه په افغانستان کې له نږدې 3 کلونو په سلګونو خبریالانو وتلی دي. دا مهال په افغانستان کې د شته امنیتي ننګونو له امله ډېر خبریالان په افغانستان کې د ژوند او کار خوندیتوب نه لري. د فشارونو د زیاتوالي او د صادر شو فرمانونو له وجې دوی هڅه کوي له هیواده ووزي.
خود طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې دوی ملي ګټو او اسلامي شریعت ته په پام سره د خبریالانو لکار ملاتړ کړی او هیڅ کله هم خبریالان د دوی د مسلک په خاطر نه دي نیول شوی. خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي په وار وار یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو پر فعالیتونو د سختو بندیزونو او د خبریالانو د نیولو او وهلو ټکولو خبر ورکړی دی. د بی پولی خبریالانو سازمان د می میاشتې په دریمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد بللی و.
د کونړ په سیندونو کې د کبانو ښکار زیات شوی، خو د دې ولایت اوسیدونکو وایي ښکاریان د کبانو د نیولو لپاره د برېښنایي شارټونو په ګډون له ډېرو ناوړو لارو کار اخلي چې د دې خطر شته چې ورسره د کبانو نسلونه کم شي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي چې سیند کونړ او کبان د سیند ښکلا بولي اندېښمن دي او وایي ځینو کسانو په دغه طبیعي ښکلا پسې مټې رابډ وهلې دي او په داسې وسایلو د کبانو ښکار کوي چې ورسره نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی. د دغه ولایت اوسیدونکي محمد حنیف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مایانو ښکار بیخي زیات شوی دی، هغه شیان چې د مایانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګیدانې په نوم د وایي بمونه چې خلک سیند ته ګزاري او هغې سره مایان د مینځه ځي او بل د جنریټر د برېښنا د شارټ په واسطه باندې دغه مایان خلک نیسي او په دغه سره هغه واړه بچي چې د مایانو دي هغه هم د مینځه ځي.
د کونړ یو بل اوسیدونکي جواد راته وویل پخوا د کبانو ښکاریانو له داسې جالونو کار اخیستلو چې واړه مایان به ترې وتل او غټ به پکې نښتل، نو ځکه سیند کې د کبانو کمی نه احساس کېده. خو اوس داسې وسایل او زهرجن مواد راوتلي چې د لسو غټو کبانو سره په لسګونو او سلګونو بچي وژل کیږي.
چې ځکه دغه مرګیدانه چې دا هغه مایي چې کم نیول کیږي هغه خو د منځه لاړ، خو هغه نور شته هغه وړوکی نسل د منځه ځي. په جنریټرونو باندې دیو ته شارټ ورکول دام ښه کار نه دی. په دې شکل هم نه چې ته بم راخلې او دغه اوبو ته ګزارې او دغه ټول میان لس دانې نیسي او سل دانې د منځه وړي.
ځایي اوسیدونکي له حکومتي چارواکو د کبانو ټول وژنې مخنیوي او په سیندونو کې د مایانو د بچو خوشي کولو غوښتنه کوي. د تیر جمهوري نظام اړوندو چارواکو څو ځلې ژمنې وکړې او په دې نومې پروژې منظورې کړې چې د کونړ په کوچني او غټ سیند کې به د مایانو په لسګونو زره بچي خوشي کړي چې ورسره به په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر زیات او نسل به یې د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. خو د حکومت تر سقوط پورې د غشمنې پوره نشوي. هڅه مو وکړه چې د خلکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه له اوسنیو سیمهیزو چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو